بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د غویی د میاشتې 16مه، د 1444 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 15مه، او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې 6مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې د سهونست وحشي ډوله جنایتونو ته د یوې فلسطیني پیغلې اتلوال ځواب نومیږي، بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو، ورپسې ښه عادتونه اونیز پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د حضرت عبدالعظیم حسنی په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي چې د وفات په هکله یې ده. اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ، زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د سودان حالت ډیر اندېښمنوونکی دی. د طالبانو یو پلاوی د ایران له چارواکو سره کتنه کړې ده، او په ایران کې د افغانستان د میرمنو په حالت غور کیږي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د سودان هیواد حالات ډیر اندېښمنوونکی دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرې اترې او داخلي تفاهم په سودان کې له کړکېچ د وتلو لپاره تر ټولو مناسبه لاره وبلله. هغه زیاته کړه، د سودان حالات ډیر اندېښمنوونکی دی، او که چیرې مناسب تدبیر غوره نه شي نو دغه کړکې د سودان خاورې ته په ګواښ کولو سربیره د سیمې هیوادونو ته هم غځیږي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل، له بده مرغه د سودان په کړکېچ کې ځینې خارجي لاسوهنې او لمسول لیدل کیږي، په داسې حال کې چې خبرې او داخلي تفاهم له دغه کړکېچ د وتلو لپاره تر ټولو مناسبه لاره ده. په سودان کې د جنگ د ختمولو او د خبرو میز ته د ښکېلو لورو د کینولو تر اوسه هی نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. ملګرو ملتونو د سودان په هکله خبرداری ورکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، ملګرو ملتونو په سودان کې د جنگونو له دوام سره په یو وخت وویل، ممکنه ده د سودان 19 میلیونه خلک په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي شیانو له کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون د دغه اندېښمنوونکي شمېر په اعلانولو سره زیاته کړه، د خوړو نړیوال پروګرام له حکومتونو غواړي د خپلو هیوادونو سرحدونه د هغو کسانو لپاره چې له تاوتریخوالي تیښتې خلاص پرېږدي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې خپلو هیوادونو ته له کوم توپیر پرته د سودان د مهاجرینو د ورتلو اجازه ورکړي، او سودان ته د دغو کډوالو په زوره د بیرته ورستنولو کار دې بند کړي. هغه ویل، د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي دي، داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې د اپریل د میاشتې تر 15مې نېټې پورې د سودان په جګړو کې 190 ماشومان وژل شوي دي. د سودان په جنګونو کې تر اوسه 600 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل شوي هم دي. امریکا بشري حقوقو ته هیڅ احترام او پام نه کوي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بشري حقوقو کمیټې د نیویارک په میټرو کې د امریکا د یو تر پوستې ځوان جونډر نیلی له وژلې وروسته بشري حقوقو ته د واشنگټن د حکومت په ښکاره بې پامۍ نیوکه وکړه. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې سیکرټر او د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب به دې زیاته کړه، په امریکا کې د نژادي وژلو له دوام او بشري حقوقو ته د امریکا د حکومت لښکره بې پامۍ ویرېدلې دی. غریب به دې زیاته کړه، یوازې شی چې په امریکا کې اهمیت نه لري دا افریقایي توکم خلکو ژوند دی. هغو وویل اوس د بدلون وخت رارسېدلی دی. په امریکا کې له تورپوستو او د نورو هیوادونو له خارجو سره زیات نژادي چلند کیږي او په ډیرو موردونو کې وهل کیږي او وژل کیږي هم. د طالبانو یو پلاوی په تهران کې د ایران له چارواکو سره کتنه کړې ده. زموږ خبر یاد راپوره کړی د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته راغلی او دلته یې له ایراني چارواکو سره د دواړو اړخیزو همکاریو په بهاړه زیاتېدو خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زما رسنیو ته پر لګل شوي پیغام کې زیاته کړې ده چې د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر کلندر عباد او ورسره ملپلای په چې په 15 غونډې کې د ګډون په موخه تهران ته رسېدلی دی. له رسېدا سره سمې د جمهور رئیس له مرستیال یعنی سه هزاري سره کتنه کړې ده. ایران کې د افغانستان د میرمنو په حالات غور کیږي. اس نه خبري اژانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځنګړي استازي او سفیر په ایران کې هستوګنه د افغانستان له میرمنو سره په مربوطه موضوعګانو باندې د غور لپاره د ولسمشر د میرمنو د چارو له دفتر سره د ملګرتیا د تفاهم خبر ورکړ. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځنګړي استازي کاظمي کومي وویل چې د ولسمشر د کورنۍ او د ښځو د چارو له مرستیالې سره په ایران کې د ایران د افغانستان د ښځو په ارتباط په موضوعګانو باندې د غور لپاره د ملګرتیا او د تفاهم په هکله موافقه وشوه. په افغانستان کې د ایران سفیر کومي زیاته کړه، د ایران او د افغانستان مسلمانې میرمنې بې شمېره کلتوري او دینی ګډولې لري. مخکې د افغانستان د طالبانو موقته حکومت د لوړو زده کړو وزارت د هیواد حکومتي او غیر حکومتي پوهنتونونو ته حکم ورکړی و چې د ښځو زده کړې وځنډوي. طالبانو له شپږم ټولګي څخه د بره انجلۍ او د غره د پوهنتون د ښځینه محصلینو لپاره په زده کړې بندیز لګولی دی او په دفترونو کې د ښځو فعالیت هم ممنوع کړی دی. د شنګای ملګرتیا موسسې د افغانستان روان حالت اندېښمنوونکی وبلو. زمون خبریال راپور کړی د شنګای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان روان حالت اندېښنې وړ بللی. د شنګای سازمان بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کې ګډونوالو د افغانستان په روانو حالاتو اندېښنا څرګنده کړې ده او د تماس ګډې ډلې پر جوړولو یې سلا کړې ده. د افغانستان د لیرې او نږدې ګاونډیانو په دغه ناسته کې ګډونوالو په خپلوار په غیاب کې د افغانستان د روان حالات یادونه کړې، ځکه په خپله د افغانستان استازی پکې نه و. د شنګای همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه دې ناسته کې د کوربه هیواد هند بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان کې د داسې حکومت اړتیا ده چې هم د خپلو وګړو حقونه خوندي کړي او سیمې او دنیا ته د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. صبر امانیان جی شنکر وایي دمګړې د بشري وضعیت سره مرسته بیا لومړیتوب وي، خو د هند سیال پاکستان بیا له افغانستان سره د ټولو هیوادونو په ګډ چلند ټینګار کوي او وایي همغږي کولی شي هلته د تیر وخت د تېروتنو مخه ونیسي. بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه هند ته ورغلی دی وایي دوی له وړاندې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د ټولې ګډې اندېښنې شریکې کړې دي. په افغانستان کې روانه زیات نوي ننګونې فرصتونه له ځان سره لري. موږ له نړیوالې ټولنې هلته د چارسمبالي حکومت سره د معنا لرونکي اړیکو غوښتونکي یو. د نړۍ یووالی به هلته له حالاتو سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې د شنګای سازمان د تماس ډله له افغانستان سره مالي همغږي رامنځته کولی شي. دغه ناستې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ورغلی و. نوموړي بیا له طالبان وغوښتل چې له دنیا سره کړې ژمنې عملي کړي څو افغانستان په نړیواله کچه له انزوا څخه وایستل شي، خو ښاغلي لاروف دلته خپله سیال امریکا په سیمه افغانستان کې د حالاتو په خرابولو تورنه کړه. وضعیت لا هم خراب دی، ګواښونه پر ځای دي. امریکا د بل یرغل کوشش کوي. د کناړ وړ شواهد شته چې امریکا له ترهګرو ډلو لکه داعش، ترکستان، اسلامي غورځنګ اول کې دا ملاتړ کوي امریکا په دې هڅه کې دا چې په منځنۍ اسیا او افغانستان او سیمه کې پوځي اډل ولري دا ډول هڅې لوی ګواښ پخوي په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د شنګای سازمان د غونډې ګډونوالو ته ځان دښنه غوښتنه ته ځواب نه دی ویلی دا راز د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د روسیې د باندنی چارو وزیر سترګی لاروپ او د هندستان خارجه وزیر همانیام جی شنکر پرون د شنګای د ملګرتیا موسسې په کانفرنس کې په افغانستان کې د پراغبنسټ حکومت د جوړول غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان د ټولو خلکو د حقوقو احترام وکړي طالبانو د ملګرو ملتونو په سرمنشي ګوټرش نیوکه وکړه صدای افغان خبری اژانس راپور کړی طالبانو په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ په هکله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش څرګندونې رد کړې ګوټرش پنځه ورځې مخکې د قطر د غونډې په پای کې ویلي وو چې افغانستان له ستر اقتصادي مشکل سره مخ دی او د هیواد 90% خریز له بېوزلۍ او 6 میلیونه خلک هتې سره مخ دي او 2 میلیونه نور خلک هم سمدستي مرستو ته زیات ضرورت لري د طالبانو د موقت حکومت د مالی وزارت پرون په یوې بیانیې کې د افغانستان د اقتصادي حالت په هکله د ملګرو ملتونو د ترمنشي وروستۍ څرګندونې له حقیقت څخه لیرې او غیر عادلانه وبللې د پاکستان خلکو د تری منګل سیمې جنایت وغند زمون خبریال راپور کړی د پاکستان خلکو په تیرا بیا شیا مسلمانانو د هیواد په بیلابیلو خرونو کې د خیبر پښتونخوا صوبې د پاره چنار سیمې په تری منګل کلی کې د شیا استادانو او د ډرایورانو د وژلو د غندل لپاره مظاهره وکړي په تیرې چهارشنبه ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د پاره چنار خر په کابو 15 کیلومتره کې په تری منګل سیمه کې په یو ښوونځي کې د منګل قوم د لسګونو وسله والو کسانو په حمله کې د ښوونځي 15 استادان او 3 ډرایوران وژل شوي وو ویل کېږي چې د تری منګل سیمې منګل قبیلې په لسګونو وسله والو غړو دغه استادان د ښوونځي په یوه کوټه کې سخت ووهل او شکنجه یې کړل او بیا یې په ډزو سره ووژل او ډېر ظلمونه یې باندې وکړل د پاکستان سیاسي شخصیتونو او د شیعه ګوندونو فعالانو پرون په پلازمېنې اسلام آباد او د غراز په پېښور لاهور کراچۍ او کوټه ښارونو کې په مظاهرو سره د تری منګل سیمې د منګل قوم د وسلوالو کسانو لخوا د شیعه استادانو وژله چې د وحدت د له منځه وړلو په هدف سره ترسره شوې ده په کلکه وغندله د ویلو ده چې لا دې وړاندې هم د پاراجینار سیمې د ګیدو کلي منګل قبیلې غړیو 3 میاشتې مخکې د توري قوم یولس غړي چې خپل پلارني غره ته ورغلي او لرګي راوړل په ډېر ظلم سره ووژل او تر اوسه د هغه جنایت مسؤول کسان نه نیول شوي دي او نه سزا ورکړل شوي ده د پاکستان د خیبر پښتونخوا د سیمې د پاراجینار سیمې خلکو د حکومت او په تیره بیا د پوځ د استخباراتي ادارو په نه کرندوالي سخته نیوکه کړې ده افغانستان د نړیوال ثبات او د سولې کلی ده شفق نه خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګای ملګرتیا موسسې په غونډه کې افغانستان د نړیوال ثبات او د سولې کلی دو بللام هغه په دغه غونډه کې د یو سوله ییز او د باثبات افغانستان په اهمیت ټینګار وکړ خبرونه پای ته ورسېدل
سیاسی تبصرہ
تهران یې عزت من اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره در ته وړاندې کوو چې د سهونستان او وحشي ډوله جنایتونو ته د وی فلسطیني پیغلی اتلوال جواب نومیږي د فلسطین په نابلوس کې د فلسطینیانو پر ځای د سهونستان په جنایت پسې وی فلسطیني انجلې په نویو شهادت غواړو عملیاتو سره د اسرایلی وحشي پوځیانو ته جواب ورکړ د سهونست رژیم جنایتکار پوځ د پنجشنبه په سهار وویل چې د حسن کتنانی او میعاد المصری په نامو سره د حماس ورځنګ دو وګړو چې کبو یو میاشتې مخکې په لاغوار عملیاتو تر سره کولو سره د دریو خارکی ګوټو اوسیدونکو سهونستانو د هلاکت سبب شوي وو او یو بل کس ابراهیم جابر چې له دوو کسانو سره یو ځای په کور کې کله بند شوی وو چې له دغو کسانو سره په پټېدا کې مرسته کړې وه دواړه وګړي وژل شوي دي د اسرایلی پوځیانو دغه جنیت ته په ډېر لنډ وخت کې ځواب ورکړل شو. سهونیستي رسندویو سرچینو د نابلوس په جنوب کې په هواره سیمه کې په یوه سهونیستي پوځي باندې په سړې وسلې سره د یوې شپږ کلنې فلسطینی نجونې د حملې خبر ورکړ. دغه جنۍ له دې حملې وروسته د وحشي سهونیستي پوځیانو په ډزو کې ټپي شوې ده او څو منټه وروسته شهیده شوه. د دغه فلسطینی پیغلې اقدام دوه مهم ټکي لري. دغه اقدام وښودله چې د سهونستانو هر یو جنۍ ته به د فلسطینیانو کوټلې ځواب ورکړل شي. پر دې سربیره د سهونستانو جنۍ ته ځواب هم یوازې فلسطینیو سړیو ته محدود نه دی، بلکې حتی میرمنې هم د دغه جنایتکار او وحشي رژیم لپاره جدي ګواښ دی. همداراز د فلسطینی پیغلې اقدام د دې ښودنه کوي چې په فلسطینیانو کې د سهونستانو جنایتونو ته د ځواب د لازم والي په باب اجماع او یووالی شته دی. دا د اسرایلي پراتیوت او قومپالنې کابینې ته یو جدي خبرداری هم دی. بله موضوع دا چې د فلسطینی جنۍ عملیات وښودله چې فلسطینیان به په تر ټولو لنډ وخت کې د سهونستانو جنایتونو ته ځواب ورکړي. سهونستانو پرون سهار د ناولوس په یوه برخه کې جنایت وکړ او فلسطینی پیغلې هم د همدغې ورځې په ماسپښین دغه جنۍ ته ځواب ورکړ. دا چټک غبرګون د فلسطینیانو د چمتووالي او د مقاومت ولسي ملاتړ ښودنه کوي. د فلسطین د دغه شپږ کلنې پیغلې دغه اتلوال اقدام هله ترسره شوی دی چې په نیواکي ټاټوبو کې تر ټولو افراطي کابینې په واک کې دی چې د فلسطینیانو په ضد له هیڅ ډول جنۍ ته ډډه نه کوي. پر دې اساس د سهونستانو افراطي پالې او تو کمپلنې کابینې جنایتونه اقدامات د فلسطینی ځوانانو د شتک سبب نه دي شوي، بلکې د مقاومت او مقابلې لپاره یې د فلسطینیانو هوډ او اراده نوره هم پسې پیاوړې کړې ده او دا اراده د فلسطینیانو په ټولو پرګنو کې خپره شوې هم ده. وروستی ټکی دا چې سهونیست وحشي پوځیان هغه مهال چې فلسطینی جنۍ زخمی کړه او دغه پیغله چې پر ځمکه غورځېدلې وه ورڅخه یې ګیرچاپیر شول او هغې ته یې د ځایي اوسیدونکو د نږدې کېدا مخه ونیوله. فلسطینیانو ویلي دي چې نیوګرانو قصدن هغې ته د مرسته رسونې مخه ونیوله تر دې چې هغه شهیده شوه. د سهونستانو دغه چلند د یوې فلسطینی میرمنې په وړاندې د دغه وحشیانو جنایتکار خوی نندارې ته وړاندې کړ. له دغه شان ښکاره جنایت سره سره البته هماغه راز لویدیځي قدرتونه او د بشري حقوقو مدعیانو خولې پټې کړې دي او حتی په کلام کې هم د قدس د نیوګر رژیم جنایتونه نه محکوموي او نور به په حقله یې څه وایي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه.
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. سم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1402 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د شوال یا د کوچني اختر د میاشتې له 15مې او د 2023 میلادي کال د می له 6مې نیټې سره برابره ده. څوال سوه یو څلوېښت کاله پخوا د دریم هجري قمري کال د شوال په 15مه نیټه د صدر اسلام یو مشهور خطیب او شاعر ابوالطفیل امریکنعني نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه ډېرې مودې پورې د حضرت علي ابن ابي طالب علیه السلام په دوره کې ژوند کاوه او د هغه له وفادارو او رښتنیو یارانو څخه و او له هغوی حضرت فیض حاصل کړ. ابوالطفیل امریکنعني زیاتره شعرونه د اسلام د ګران قدر پیغمبر په شان کې ویلي. 1229 کال پخوا د 2215 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه حضرت عبدالعظیم حسنی وفات شو. هغه حضرت د اسلام د ګران قدر پیغمبر د مسیح حضرت امام حسن له نصر څخه وو. حضرت عبدالعظیم د ډیرو کراماتو لرونکی وو. د هغوی په فضایلو کې دې نکتې ته اشاره کولای شو چې هغه د پیغمبر اکرم د اهل بیتو د څو تنو لخوا تایید شوی وو او له هغو بزرګوارانو څخه یې حدیث نقلاوه. د عباسي دور سردوبي او سخت دښمني چې له علویانو سره یې کوله عبدالعظیم هجرت ته مجبور شو او د نننی تهران په جنوب کې ری خار ته ولاړ او د همغه ځای اوسیدونکی شو. بالاخره د حسنی پاک کورنۍ د غلړۍ او د دغه پرهیزګار زاهد 2215 هجری قمری کال د شوال په نیمایي کې په 99 کلنۍ کې په ری خار کې وفات شو. ویل کیږي چې هغه حضرت په زهرو سره شهید کړی شو. د حضرت عبدالعظیم مرقد په ری کې د اهل بیتو د منونکو د زیارت ځای دی. یو سل یو څلویښت کاله پخوا د 1320 میلادي کال د می په شپږمه نیټه د جرمن ژوند پیژندی رابرټ کوخ لخوا د ټي بي د جراثیمو د کشفیدو اعلان وشو. هغه له دغه اعلانه دوه اونۍ وړاندې دغه میکروب چې د تاریخ په اردو کې له 1 میلیارد نه زیات کسانه وژلي کشف کړي وو. پروفیسر کوخ بیا وروسته د دغو میکروب د مخنیوي لاره پیدا کړه چې د درملنو په وړاندې به یې مقاومت کاوه او کولی یې شول تر کلونو کلونو پورې یوه ګوښه کې پټ پاتې شي او په مناسب فرصت کې یعنی د ناروغیو یا قحطۍ بدخوراکۍ او زیاتو زحمتونو په وجه د بدن د کمزورتیا په وخت په فعالېدو لاس پورې کړي. پروفیسر کوخ د ټي بي د بیمارۍ د عامل له کشفولو سربیره مصر او هند ته سفر سره د کولورا میکروب یعنی وبا هم کشف کړل او همداراز په 1918 میلادي کال کې د ملاریا پر خلاف اټوکسیل جوړ کړل چې د کونینو په شان دی. یو سل دولس کاله پخوا د 1290 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 14 نیټه مشهور اوسمهال محقق مترجم او ادیب ذبیح الله صفا دنیا ته راغی. ډاکټر ذبیح الله صفا شاه میرزادی د 1290 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 14 نیټه د ایران د سمنان ولایت په شاه میرزاد ښار کې زیږیدلی وو او خپل ابتدایي او متوسطه زده کړې هم په دغه ښار او بابل کې وکړې. بیا د ایران پلازمینې تهران ته راغی او په ادبیاتو کې تر ډاکټریت پورې خپل تعلیم جاری وساتل او د پوهنتون استاد شو. ډاکټر صفا په خپل کلتوري عمر کې په مهمو او اساسو پوسټونو پاتې شو او له دې لارې ډېر کلتوري او ټولنیز خدمات وکړل. هغه همداشان له 1212 لمریز کال د هیواد له ډیرو فرهنګي مجلو سره خپله همکاري پیل کړه چې د دې ملګرتیا نتیجه په ادبي، تاریخي او فلسفي موضوعاتو کې د لسو تحقیقي مقالو لیکل دي. ډاکټر صفا له هغو استادانو څخه دی چې د تاریخ، کلتور او فارسي ادبیاتو په لړ کې ګټور تحقیقات ترسره کړي چې پکې په 15 ټوکو کې تاریخ ادبیات ایران، تاریخ علوم عقلي در تمدن اسلامي حماسه سرایي در ایران، په 3 ټوکو کې گنج سخن او مذاهب تشیع در ایران نومه کتابونه شامل دي.
عادتونه د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د شادتونو لننی یعنی 500 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، په تیر پروګرام کې د ماشومانو د اوسېدو د آدابو موضوع مو وڅېړله. په دې پروګرام کې غواړو چې د کاریزماتیکو کسانو ځانګړنې وڅېړو. نو زموږ سره ملا اوسئ.
قدر من اوریدون که موگ دیره وقت در کاریزما استلاح و ریدل یاو شونه ده ده حقی پار زین معلومات هو لرو ده دیل پارا ده مانا پارا ده لازیات و معلومات و ده کاریزماتیکو خلکو ده زنگرتیا و پزان که ده دغو زنگرتیا و ده لا پیاورتیا لپارا پا دی او رتلون که پرگرام که لموک سر پاتشه پا عموم که کاریزما یو زنگرتیا ده چی زین خلقی لری حقا خلق چی د کاریزماتیک زنګړتیا لري د نورو سره په اړیکو کې که هغه په عادي ورځني تعاملاتو کې وي او یا که د یوې بیلګې او الهام بخونکي شخص په توګه وي په ژورو احساساتي بهیرونو کې پر نورو کسانو اغیز کوي. د نورو لاندې د دوی جذابیت، د دوی د نظر او شتون اغیزمنتوب او د نورو د لارښوونې ځواک هغه ځانګړتیاوې دي چې د کاریزما کلمې یا کاریزماتیکو خلکو په اورېدلو سره ذهن ته راځي. خاریس د یوې افسانوي نجلۍ یا انجونو نوم دی چې په یوناني افسانوي ادبیاتو کې د ښکلا او جاذبې سمبول په توګه پیژندل کیږي. دا کلمه په انګلیسي کې د چارلس په نوم لیکي. البته د چارلس کلمه په خپله د زړه راښکونکې معنا نه درلوده او د خدایانو د فضل معنی لري. په حقیقت کې نعمت د ښکلا، فضل او جذابیت د دې کسانو په برخه و، خو وروسته دا کلمه په خپله له جذابیت سره مترادفه شوه. خو که وغواړو د کاریزما معنا د هغې د لغوي ریښې له مخې اټکل کړو، باید د جذابیت په اړه فکر وکړو او فرض وکړو چې یو کاریزماتیک شخصیت هغه شخصیت دی چې نورو ته په زړه پورې وي. دا ښکاره چې دا اصطلاح یوازې د ارواپوهنې یا ټولنیزو مهارتونو په برخه کارول کیږي، مګر په نورو برخو کې لکه ټولنپوهنه، سیاسي علومو او مدیریت کې هم کارول کیږي. کاریزما په ټولنپوهنه کې د ځواک او مشروعیت د سرچینې په توګه، په ارواپوهنه کې د کاریزماتیکو خلکو د ځانګړتیاوو او د کاریزما جوړښت د ریښې په توګه، او په سیاسي علومو کې د کاریزماتیکو مشرانو په تحلیل کې کارول کیږي. خو دا اصطلاح د اړیکو په مهارتونو کې د یوې اغیزمنې برخې د هڅونې په توګه او په مدیریت کې د سازماني مشرتابه په توګه کارول او همدارنګه کاریزما په خبرو اترو کې د ځواک د یوې سرچینې په توګه هم کارول کیږي. البته دا هم باید په پام کې ونیول شي چې د کاریزما تعریف په هغو برخو کې چې موږ یې یادونه کړې توپیر لري.
په عموم کې د کاریزماتیک شخصیت درلودل له نورو سره په تعامل کې له یو شخص سره مرسته کوي او له ژوند څخه د هغه د رضایت کچه ډیروي. د داسې شخصیت درلودل د ځان د باور او عاجزۍ ترمنځ د توازن درکول دي، ځکه چې هر څوک د داسې شخص له ملتیا سره مینه لري. که څه هم شونې ده په دې ځانګړتیا پوهېدل د ځینو خلکو لپاره آسانه نه وي، خو د هغو کسانو لپاره چې د کاریزماتیک شخصیت په اړه پوهیږي خورا ارزښت لري، ځکه چې د یو توازن موندل چې په روښانه توګه د غرور او باور ترمنځ توپیر روښانه کوي خورا مهم دی او هر سړی غواړي د شوالي لپاره غوره ګڼي چې دا توازن ولري، له هر ډول تکبر څخه لیرې او له مینې او مهربانۍ څخه د برخمن و بریالي شخصیتونو شتون د کاریزماتیک شخصیت پیژندلو یو لار ده او دا هغه څه دي چې نن ورځ زموږ ټولنه ورته اړتیا لري، ځکه چې موږ ډیرو خلکو ته اړتیا لرو چې د رښتینی کاریزما لرونکي وي. دا داسې خلکو د چلند ځینې نښې دا دي چې دوی صداقت لري، فعال شتون لري، د سترګو ښه اړیکې لري او د اورېدو فعال مهارتونه لري. په دې ځانګړتیاوو کې عاجزي، پوخوالی او بلوغ، ځواک او سړه سینه والی هم ورزیات کړئ. لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه، د کاریزماتیک شخصیت لرونکي خلک د خپل ابتدایي جاذبې تر شا اصلیت هم لري. ممکن تاسو د هغه چا سره ووینئ چې په زړه پورې او مینه ناک وي، مګر که هغه واقعا کاریزماتیک شخصیت ونه لري، دا جاذبه به په غرور بدل شي. په کاریزما لرونکو خلکو کې د اصلیت سره سره دا جاذبه ژوره ده. دا په دې معنا ده چې یو شخص د خپلو ملګرو لپاره د غوره خدماتو په وړاندې کولو کې رښتینې اراده ولري. د فعال شتون درلودل د کاریزماتیک شخصیت بله نښه ده. فعال شتون یوازې په اوسنۍ شیبه کې د فزیکي شتون معنا نه لري. یو کاریزماتیک شخصیت لرونکی شخص کولی شي چې خپل سل په سلو کې پام بل کس ته واړوي چې هغه ته پیغام وړاندې کوي. له همدې امله د کاریزماتیک شخصیت یوه اړتیا دا ده چې د هرې خبرې اورېدلو توان ولري او پوه شي چې دا ټول معلومات د هغه چا لپاره چې خبرې کوي یا څوک چې مرستې ته اړتیا لري مهم دي. همدارنګه یو کاریزماتیک شخصیت لرونکی شخص په ځان باور لري او دا ځان باوري د سترګو د مناسب تماس له لارې ښودل کېدلی شي. البته دا د سترګو تماس باید دومره نه وي چې دا سړی وزوروي.
قدرمن اوریدونکو، د اوریدلو فعال مهارت د کاریزماتیک شخصیت بل ځانګړتیا ده. ډیری وختونه په خبرو اترو کې یو کس د پاملرنې وړ ګرځي، که څه هم دا ممکن د ځان لپاره وي. ډیری خلک نه پوهیږي چې دوی ټول پام ځان ته راجلبوي. ډیری خلک د دې پر ځای چې د بل لوري خبرو ته غوږ ونیسي، د ځواب ورکولو لپاره خپل راتلونکي کلمې په ذهن کې سره یو ځای کوي. خو د یوې ښې او سالمې خبرې د جوړولو اړتیا دا ده چې هر هغه څه ته پام وشي چې د خبرو هر اړخ یې وایي. دا په دې معنی چې د خبرو اترو دواړو اړخونو ته باید پوره پاملرنه وشي. کاریزماتیک خلک په سمه توګه دا کار ترسره کوي. دوی واقعا هغه څه ته غوږ نیسي چې تاسو یې ویل غواړئ. له دې سربیره دوی ارزښتناک ملګري دي او په ټولو خبرو اترو کې دوی د خبرو کولو په پرتله ډیر خوږ نیسي. عاجزي د ځینو خلکو لپاره ستونزمنه ده، خو دا د هغو خلکو لپاره خورا اسانه ښکاري چې کاریزماتیک شخصیت ولري. په عاجزۍ کې د ځان قرباني هم شامل ده، ځکه چې دا خلک نورو ته خپل غوره خدمت وړاندې کوي یا حتی د نورو لپاره خپله ګټه پرېږدي. په حقیقت کې ډیری کاریزماتیک شخصیتونه لږ غرور لري یا هیڅ غرور نه لري. کله چې تاسو له داسې خلکو سره ګورئ چې کاریزماتیک شخصیت لري، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په هغوی کې عاجزي پیدا کړئ. تاسو کولی شئ دا ځانګړتیا د نورو سره د مرستې لپاره د دوی په دوامداره هڅو کې په بېله توګه بیا د دوی د غلطیو منلو حیرانتیا په وړتیا کې وګورئ. د کاریزماتیکو خلکو بل نه خداده چې په دوی کې بلوغ او پوخوالی څرګند وي. دا خلک عقل له علم څخه پورته بولي. په عین حال کې لږ خلک چې عقل او هوښیارتیا لري، په واقعي توګه د منطق او د ژوند تجربې پلي کولو وړتیا هم لري. رښتینی بلوغ د یو کاریزماتیک شخص د هغه وړتیاو له مخې چې هوښیاري پرېکړې وکړي، مسئولیت ومني او پر نورو باندې ښه نفوذ ولري. څوک چې د ځان وده او سمون غواړي مشخص کیږي. دوی ډیری وختونه د خپل فزیکی عمر په پرتله هوښیار ښکاري.
عزیزان، و ځینې شخصیتونه د مهربانۍ او نیکمرغۍ څرګندونه کوي، په داسې حال کې چې یو کاریزماټیک لرونکی شخص ځواک هم لري. په یاد ولرئ چې هغه ځواک چې په اړه یې خبرې کیږي خود غرضي ځواک نه دی، بلکې د هغو کسانو په اړه چې په لوړو ټولنیزو موقفونو کې دي، یو ډول نه منلو وړ نفوذ او اغیزه لري. خود کاریزماتیک شخصیت لرون که خلق دا زواک دا خپلو گتو لپاره نکاروی. دا زواک دا هغت سپت سیر دی چی یوازی دا یو شخص دا ننوی او دا نورو لخوالی دل کیجی. دا یو خپل زان پا گتا دا زواک کارول او زواک منع اغیزمنتیا دو بش پر متفاوت شیاندی. رشتنی زواک دا کاریزما للار خودت کیجی. همدارنگا کاریزماتیک شخصیت یو گرم او دوستانه شخصیت لري. د نورو شخصیتونو پر خلاف چې کېدلی شي خلک د دوی پښتون کې د اندېښنې احساس وکړي. هغه څوک چې کاریزما لري خلک داسې احساس کوي چې منل شوي، مهم او هوښیار دي. دوی هیڅکله د خپل علم په ښودلو سره د نورو پوهه نه کموي، بلکې دوی خلکو ته په خلاص غېږې سره نږدې کېږي او هر هغه څه چې دوی ویل غواړي ترې هرکلی کوي. دا ګرموالی د هغه چا لخوا نشي کاپي کېدلی چې کاریزماتیک شخصیت نه لري، ځکه چې دا یوه نادره ځانګړتیا ګڼل کیږي.
ډېر قدرمنو اوریدونکو، د ښه عادتونو د پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په لوی خدای سپارو.
رای په خار کې یو زلاند غمی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د حضرت عبدالعظیم حسنی د تلین په تړاو یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، د تهران په سویل کې د ری خار له کوڅو او ګاونډونو څخه چې تیریږو، د ډیرو بازارونو له تیریدو وروسته د حرم د دروازې سر څرګندیږي. خلک په داسې حال کې چې د حضرت عبدالعظیم زیارت مخې ته درناوی او احترام کوي، تر څو په ګڼه ګوڼه کې د حضرت عبدالعظیم د زیارت صحن ته ننوځي او د زیارت په دننه کې د زیارت کوونکو یو ستر سیلاب په زیارت او نو هویلو بوخت دی. د دعاګانو او مناجاتو خوندور غږ له ټولو خواو اوریدل کیږي. د زیارت ځینې خدمتګاران د زیارت په شاوخوا کې د ګلاب او اوبو په شیندلو او خوشبوي کولو سره یو ځانګړې روحاني فضا رامنځته کوي. د شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام په زیارت کې ځوانان او بوډاګان د خپل روح د پاکولو لپاره راغلي تر څو له دې خاورې زندانه ځانونه خلاص کړي. زیارت کوونکي راغلي چې د زړه له خیخې څخه دوړې لرې کړي او په صفا زړه سره ووځي. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د امام حسن مشتبه علیه السلام له اولادې څخه دی. د الخصائص العظیمه کتاب له مخې د هغوی زیږون د پنجشنبې په ورځ د ربیع الثانی په څلورمه د 133 هجري قمري کال په مدینه منوره کې شوی دی. پلار عبدالله او مور د عقبه بن قیس لور فاطمه د ده پالنې او تعلیم ته ډیره پاملرنه کړې ده. د ماشومتوب ډیره برخه یې د قرآن کریم په زده کړه او د اهل بیت علیهم السلام په تعلیماتو باندې تیر شوی دی. د هغوی د 90 کلن بابرکته ژوند موده چې د 252 هجري قمري کال د شوال په نیمایي کې پای ته ورسېده، د څلورو معصومو امامانو د امامت له وخت، یعنی امام موسی کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام محمد تقی علیه السلام او امام علی النقی علیه السلام له وخت سره برابر و. د امام رضا علیه السلام، امام محمد تقی علیه السلام او امام هادی علیه السلام مبارک حضور درک کړی او له هغوی څخه یې ډیری احادیث نقل کړي دي. هغوی حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام ته د انتصاب له امله په حسنی شهرت موندلی دی. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام یو له شیعه فقهاو او د معصومو امامانو د حدیثونو له لیکونکو او د اهل بیت عصمت علیهم السلام او د هغوی د پیروانو په نزد له مخکښو مشهورو او معتبرو شخصیتونو څخه و او په دینی چارو، دینی لارښوونو او د قرآن کریم په احکامو پوهو او په اړه یې پوره علم هم درلود.
د حضرت عبدالعظیم حسنی علم او تقوا د حتی رسېدلې وه چې د خپل وخت د امام معصوم د احترام او اعتماد وړ و. روایت دی چې د ابا حماد رازی په نوم یو سړی په ډیر زحمت سره سامرا ته ولاړ چې له امام علی النقی علیه السلام څخه د ځینو مسایلو پوښتنې وکړي. امام د حماد پوښتنو ته له ځواب ویلو وروسته وفرمایل: ای ابا حماده، کله چې له کومې شرعي ستونزې او یا د اسلامي مسایلو په اړه له کومې پوښتنې سره مخامخ شولې، نو هغه ستونزه او پوښتنه له عبدالعظیم حسنی سره شریکه کړه او له هغوی څخه وغواړه چې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي او هغوی ته زما سلام هم ورساوه. همدارنګه کله چې حضرت عبدالعظیم حسنی له مدینې منورې څخه سامرا ته په خورا سختۍ سره سفر وکړ تر څو د ځینو وظیفو د سرته رسولو او له امام هادی علیه السلام څخه لارښوونه ترلاسه کړي، نو امام د هادی علیه السلام ورته وفرمایل: ای ابوالقاسمه، ښه راغلاست، په رښتیا هم ته زموږ له رښتنیو ملګرو څخه یې. که څه هم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د خپل وخت د ظالمو واکمنانو په وړاندې په وسلوال پاڅون او پوځي مبارزه کې برخه وانخیسته، خو د کلتوري او روښانه فکرو فعالیتونو له لارې د هغوی د ډیرو دسیسو مخه ونیوله. هغوی په دې مبارزه کې د معصومو امامانو د مقام په ټینګولو او د اسلامي حکومت د غاصبینو د ظلمونو په افشا کولو او په ډیرو سختو حالاتو کې د اسلامي لارښوونو او د اهل بیت علیهم السلام د تعلیماتو په خپرولو بوختو. ویل کیږي کله چې عباسي خلیفه د امام هادی علیه السلام څارنه کوله او له خلکو سره د هغه حضرت د خبرو کولو مخه یعنی بله، حضرت عبدالعظیم علیه السلام هغه امام ته ورغی تر څو د امام هادی علیه السلام په استازیتوب مسؤلیت په غاړه واخلي. متوکل چې دا خبره واورېده، نو د هغه حضرت د نیولو امر وکړ. دا هغه وخت و چې حضرت عبدالعظیم حسنی ری خار ته اجرت ته اړ شو.
قدر منوریدون کو حضرت عبدالعظیم علیہ السلام د امام رضا علیہ السلام د اعتماد وړو او د امام مشوری اهل تشیع ته رسولی. یو ورځ امام رضا علیہ السلام ورته وفرمایل، ای عبدالعظیمه، زما ملګرو ته زما سلامونه ورسوه او هغوی ته ووایه چې شیطان خپل ځان ته پرې نږدي. هغوی ته امر وکړئ چې رښتیا ووایي، امانتدار واوسي، چوپ پاتې شي او په بې ګټې معاملو کې له بحث څخه ډډه وکړي. یو بل ته مراجعه او پام وکړي، ځکه چې دا ماته د نږدې کېدو لامل ګرځي. هیڅکله له یو بل سره دښمني مه کوئ. ما له ځان سره دا ژمنه کړې چې هر څوک داسې کار وکړي او زما یو ملګری په غوسه کړي، زه به له خدایه وغواړم چې هغه ته په دنیا کې تر ټولو سخته سزا ورکړي او داسې کس به په آخرت کې هم له زیان لیدونکو څخه وي. زیارت د پاکو او صالحو کسانو د نوم، یاد او خاطرو د ژوندي ساتلو له مهمو لارو څخه دی چې په اسلامي کلتور کې تل پرې ټینګار شوی. د روایاتو په ټولګه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د سید الشهدا علیه السلام د زیارت او د پاکو امامانو او امامزادګانو د زیارت په اړه ډېرې سپارښتنې او هڅونې راغلي چې دا کار د تعلیمي اغیزو سربیره ډېرې معنوي برکتونه هم لري. حضرت عبدالعظیم علیه السلام له هغو کسانو څخه دی چې په روایاتو کې د هغه د زیارت کولو سپارښتنه شوې چې دا سپارښتنه د اهل بیت علیهم السلام په نزد د هغه د سیرت او لوړ مقام څرګندونه کوي. د حضرت امام هادی علیه السلام په یوه روایت کې راغلی چې فرمایي، هر څوک چې پرای کې د هغه په شرایطو سره د ابوالقاسم یعنی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د قبر زیارت وکړي، خدای به ورته د جنت اجر ورکړي. امام هادی علیه السلام په بل ځای کې د رای له خلکو څخه یو کس ته وفرمایل، که ته د عبدالعظیم علیه السلام قبر ته چې ستا سره نږدې دی زیارت وکړې، د هغه چا په څیر به یې لکه څوک چې په کربلا کې د امام حسین علیه السلام زیارت وکړي.
عزیزانو، د حضرت شاه عبدالعظیم حسنی د شخصیت یو مهم اړخ د هغه کلتوري حدس او علمی خدمتونه دي. هغوی د خپلو معاصرو امامانو د احادیثو له نقل کولو سربیره کتابونه هم لیکلي دي. د حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خطبې هم د هغوی له آثارو څخه دي. په دې اثر کې د حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام څو خطبې شامل دي چې په ښکلي او روان نثر سره بیان شوي دي. د یوم و لیل کتاب د هغوی بل اثر دی. په دې اثر کې په هره ورځ او شپه کې د خلکو د وظیفو، سپارښتنو او اخلاقي اعمالو په اړه مطالب شتون لري. له بده مرغه د دې کتاب اصلي اثر لکه د ډیرو ارزښتناکو اسلامي آثارو په څیر د تاریخ په اوږدو کې له منځه تللی. په هر صورت د تاریخ او سیرت د پوهانو څرګندونې د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې حضرت عبدالعظیم حسنی د سالمو عقایدو په زده کړه او د فردي عباداتو په ساتلو او د اهل بیت علیهم السلام په دفاع کې له هڅو سربیره د خلکو د سیمې دیني زده کړې د لارښوونې په موخې آثار لیکلي چې هر یو یې په خپل ډول ډیر ګټور او اغیزمن دي. د حضرت شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام د تلین په مناسبت یو ځل بیا د تسلیت مراتبو په وړاندې کولو سره د هغه د زیارت یوې برخې ته کتنه کوو. په دغه زیارت نامې کې لولو چې سلام دې وي پر تاسو، ای د خدای د قدر وړ او پرهیزګاره بنده. سلام دې وي پر تاسو، ای ابوالقاسم، د امام مجتبی علیه السلام زویه. سلام دې وي پر تاسو، چې ستا په زیارت کې د سید الشهدا د زیارت د ثواب هیله شته. تاسو ته سلام. خدای دې زموږ او ستاسو ترمنځ په جنت کې پیژندګلوي رامنځته او موږ ستاسو په منځ کې محشور کړي، او د علی ابن ابی طالب علیه السلام په لاس ستاسو د نیکه یعنی د رسول الله مبارک د کوثر له هو څخه اوبه راکړي. له خدایه غواړم چې ستاسو په لاره کې موږ ته خوښي او خوشحالي راکړي، او موږ او تاسو ستاسو له نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای کړي، او له موږ څخه ستاسو معرفت و نخلي.
قدر منوریدون کو ده حضرت عبدالعظیم حسنی ده تلین پتڑا و زنگر مطلب وقت هم پامده زای پای تو رسید و پامده ترام بیا هم ده تسلیت مراتب برانده که او لطاسو سخه اجازه غارو
او تاسو پلوی و مهربان خدا اسپار.
Thank you.